السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دهله چې د ژوند چارې موخي وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ وی په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. ون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي او یو شمېر ملکیان یې وژلي هم دي. د پنچیر د والی ویاند ابو بکر صدیق ازادي رادیو ته تیر شپه د خبرو پر مهال د ملکیانو د وجلو تورونه رد کړل. خود د دوشمې په ورځ ویلي و چې د درې په ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وجل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. باختر اژانس د دې لیدنې کتنې تصویرونه خپاره کړې دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارګ کې وشوه د یوناما مرستیال رامز الکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو په برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیمایي زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د حاجیانو لپاره د پاسپورتونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړ. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې د پاسپورت له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له وزارت سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورت د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي ګراهام تارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شو. 25 کلن تارپ چې د انګلستان د ملي لوبډلې لپاره یې سل ټیسټ لوبې او دوه اتیا ورځنۍ لوبې کړې دي، تیره میاشت د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. د نوموړي د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. او روسي پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکا کې پاتې اکثر اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته سل ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ارینا ورشچوک پرون وویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیری د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. نږدې درې میاشتې وشوه چې روسي ځواکونو د ماریوپول سرحدي ښار له خاورو سره خاورې کړی، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ازوفستال په کارخانه کې د اوکراینی سرتیرو وروستی مورچل ونیسي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو به د هغوی د حجاب د جبر کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. د امریکا اندېښنې څه دي؟
امریکا خپل ملامتي لاندې راغلی ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې بدل شي.
افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. دا کورنۍ یوه بیلګه ده.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري.
د سره صلیب مشر له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ژوند ښه کولو په اړه خبرې کړې.
خبری مثبت وی مثلا موږ د حقو غواخلو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د خدماتو په برخه کې شته.
د روسي ولسمشر اوکراین کې وی اوګدې جګړې ته چمتو کیږي. کتر پای مو ملتیا وکړي. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی د خبرونه درته ز اسد الله لودین وړاندې کوم. تخنیکی چاره زموږ همکار قادر جلالوف مختوړي. طالبان وای په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسأله ده، خو واشنگتن ویلی دی چې د دې پریکړې له امله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس کړی ده. بل ورته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشرانو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د بشري حقوقو هغه سي ملاتړ نه کوي لکه څنګه چې په کار دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب د اجباري کېدو د خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشانو غږ کوي چې د افغان شزو ملاتړ دی وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلی دی چې هیله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه، ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهرې په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالارۍ او ظلم پر ضد د مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادیو مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو چې نږدې 40 کاله په افغانستان کې ځواکونه وو د دوشنبه پر ورځ وویل که طالبان د حجاب په برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه ونه کړي، واشنگتن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده. امریکا دې بلې اساسي مسلې ته پاملرنه وکړي.
ایالات متحده امریکا کوشش
کوي تا د برابرۍ مسلې د وی د امریکا متحده ایالاتونو د واقعي بشري موضوعاتو په اړه چې بندیزونه یې لګولې دي او افغان ټولنه یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړې ده هڅه وکړي. د طالبانو له لوري د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي چې د ګڼو افغانانو او نړیوالې ټولنې خبرګونونه یې پارولې دي. طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2009 کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی وو او هم نجونې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړي وې.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو باندې هغوی د حجاب د جبري کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. طالبان بیا دا حکم د افغانستان کورنۍ مسله بولي او وایي امریکا او نورې نړۍ ته پکار ده چې نورو بشري چارو ته پام وکړي. په همدې اړه مې د ولسی جرګې له پخوانی غړې او د ښځو له فعال شینکۍ کډوخیل نه د یوې مرکې په سر کې وپوښتل چې د امریکا اندېښنې په څه اړه دي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوهې کې کړې وې د هغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپله ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په هغه مسله کې د ښځو حقونو، د بشر د حقونو، د رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه چې په خپله ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو. او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره دي چې په دوی باندې فشار راوړي. ځکه چې امریکا خپله ملامتي لاندې راغله، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې بدل شي.
میرمن کډوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 99% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعاتوي. بیانو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداری باندې نه پوهېږي. دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوی دي. بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ فرق نشي کولی. بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغانې میرمنې هغه درې ټوټې لباس چې کرایب کمیس او پرتوګ نهارې شده دی همیشه استفاده کړی ده او دوی به حجاب نه دي. دا چې دوی خپل له حجاب نه څه تعریف لري، دوی زه فکر کوم ډېر هغه سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دوی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه. دغه کورنۍ اعتراضونه به فکر کوي څه پایله ورکړي؟ یعنی طالبان به له دغه فرمانه یو څه شاتګ ته وهڅوي؟
امیدوارم چې طالبان په خپل فرامین باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خو ټول ستونزې خپل د طالبان حکومت همدغه جوړوي او دا به دوی لپاره یو ستره ننګونه وي چې دا رقم بدون محاسبې کارونه چې دوی کوي او بدون د ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسلو باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولی شي؟ سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی.
معلم در که هر چمه دوی دست کرده وکی چه فکر که ایچه یا دنیا دیتا متوجه که ایچه دوی پر رسمیت و پیشنی یا فکر که ایچه پا افغان ولست پا زیادی بانده یا پا جبر بانده یا ده تون دولار نبا دوی کولای سیسی ولست کنترول که زفکم ده یا بطرین اشتباله نه تنها چه ولست بورن ناراض شی و بالقبه و نحمایت نکیه تا سونزی بوکیه تا مخالفین سر و هم دست شی امکان لری چه امریکا او غربی نلی دوی بندیزنی تاجرات وزکی
د ولسی جرګې په خوانی غړې شنکی کړوخیل و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
آزادۍ رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت یا لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې کوچنیانو مور عالیه وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یوه مړې ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. حالیا چې د تخار ولایت په یو لری کلی کې ژوند کوي خاوندې په پردی وزمکو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو لس میاشتې وړاندې د علي دا کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
فرموک یو بد ورځ راغلی وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مړي په کور کې هیڅ نه لرو. دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي؟ زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وي چې هر شپه ماشومان په لوږه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دی وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوږې خبرداري ورکړي. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دي د نویو شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ دغه بنسټ په راپور کې راغلی دي سره له دې چې په وروستیو 2 میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوي خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.5 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپدې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. حتی هم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سور صلیب وایي تهران ورسره ژمنه کړې ده چې په خپله خاوره کې به له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر رابرټ مارډینی دا خبرې له فرانس پریس آژانس سره په ځانګړې مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سور صلیب وایي چې د ایران له لورې ډاډ ترلاسه کړی دی چې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ښه خدمات وړاندې کوي. د سره صلیب مشر رابرټ مارډینی له ایراني چارواکو سره له دوه ورځنیو لیدنو کتنو وروسته فرانس پریس آژانس ته وویل
تر ډیره مو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په ځانګړي توګه د تیر کال د اګوست له پیښو وروسته چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ یوه برخه ګډوډه شوه.
د ایران د دولتي آژانس ایرنا په وینا پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا اوس مهال په ایران کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 5 میلیونو ته رسیږي. تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو فلمونه خپاره شول چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند ښکارېده. تر دې وروسته د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې او د طالبانو یو پلاوی ایران ته ولاړ. د سره صلیب مشر ښاغلی ماردینی وایي چې له ایراني لوري سره یې خبرې ګټورې وې.
خبرې مثبتې وې. مثلا موږ د هغو ګواښونو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د ښه خدماتو په برخه کې شته. سور صلیب د ایران د سرې میاشتې د ټولنې د هغو روغتیایي خدماتو ملاتړ کوي چې افغان مهاجرو او کډوالو ته یې چمتو کوي.
د راپورونو له مخې هره ورځ په زرګونو افغانان اوس هم له افغانستان ایران ته ځي چې یو شمېر یې د کار په لټه کې د هېواد ته ورځي او ځینې یې بیا غواړي چې د ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه ښوونکي وایي چې د کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د ډیرو ښوونکو معاشونه یې په خپل وخت ورکړي او د پاتې نورو معاشونه به هم ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکول کیږي. اوس
رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي دوای تر دې دمه لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دوای خاوندې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکول کیږي. اوس د سور میاشته موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی او داسې ویل کیږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ور نه کی.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادي مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه دی اخیستی. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول د تیر څوارلس سوه لمریز کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې معاشونه د طالبانو د حکومت او د جدي او دلوي معاشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د ښوونکو معاشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د یوې هوکړې له مخې ورکول شول.
درې اونۍ مخکې وزارت معارف د مالي ریاست او د یونیسف ترمنځ یوه جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسو چې یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوې چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمېر تخنیکي ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپل کیسه چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه په 8:30 بجو بیرته راځم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږمو ټولګیو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پرېکړې دوام، او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي؟ دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کېږي چې کله هم په ټلویزیوني بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کېږي. نور په دې رپورټ کې
موږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زموږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکي 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په دې ښار کې تر 12 زده کړې کړي، د هغه څه له امله اندېښمنه ده چې د ده په وینا په وروستیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمېر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
موږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زموږ جراب هم کتل کېدلی چې موږ څه رقم جراب پوکو. څه ورسېږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپله دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغه یو وکړنه نه وه.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمېر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 83% نجونو.
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کېږي، څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر اوروونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخښنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبله ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشه راوړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. له دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې بیا هم د طالبانو پلوي بلل کېږي، په یو ټلویزیوني بحث کې د تېر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. که څه هم د بحث چلوونکي ترې د ثبوت غوښتنه وکړه، خو ښاغلي جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نه شو کړی. په دغه شان یو وروستۍ قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړي چې ځان یې د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوو، ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتوګونه نه اغوستل. د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15 محصلینو له ډلې 1,000 نجونې وي. داسې ادعا چې د ځینو په وینا ځکه ناسمه او تهمت بلل کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله تور پورې کوونکو ته سخته سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او کې ثابتوای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کېږي، یو تور په چا باندې لګول کېږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو لوري د دغه ډول بې بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډې بولي، او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپلو دغه ډول بې ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات ژوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیوني بحثونو کې په افغان جنو تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد:
هغه کسان چې د بعضې بحثونو کې د څه خبرې کوي چې هغه عام افغانانو په ذهن باندې بدل اثر کړی دی او یا سپکون کې وي، هغه د اسلامي متاستازي نه دي. یو هم که تاسو تعقیب کوي زموږ نه رسمي کسان دي نه زموږ د پالیسي نمایندګي کوي، بلکې آزاد خلکو خپل تحلیل کړی او داسې تر کوم ځای پورې دا موضوع د خلکو په ذهنیت بد اثر کړی موږ هم درک کړی ده او دوی تعویل شوي دي چې دغه شیان نه ډډه وسي. بیا هم مسؤولو ګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي.
خو دا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي ښاغلی مجاهدي په اړه څه نه وایي؟ دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د آزادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 40 1.
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابره شوې وه، اوړه، غوړي، لوبیا، وریجې او خورما شامل ده. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرستې کوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټول شوو یتیمانو غږونه دي. په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده آزادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 900 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره په افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړي دي، 15 کیلو وریجه ده، 15 کیلو لوبیا ده، 15 کیلو بوره ده، 15 لیتر تیل دي، 2 کیلو خرما.
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهداو او د بچو سره هغه تر سره کړي ده. د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته د دغه اجر عظیم غواړو.
12 کلن زکریا چې پلار یې په تیرو جنگونو کې بجل شوی او خپل هم معلول دی، په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو پر لنډو څپو.
آزادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې خو صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو تر کانکور امتحان مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مودی وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودی وایي نور موږ د ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه دې موږ ستړي یو. وسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شیدې نشته، نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې 30 دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره و. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو خپرونو سره پاتې شئ.
زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اوري دویم نیمایي ته ورسېدو، 8:30 بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اوریدونکي 19 پروګرام لرو، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی وایي په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. وون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي دي او یو شمېر ملکیان وژلي هم دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته تېره شپه د خبرو پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل، خو د دوشنبې په ورځ ویلي و چې د درې په ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. باختر اژانس د دې لیدو کتو تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارګ کې وشوه د یونما مرستیال رامز الکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو پر برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیم زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د حاجیانو لپاره د پاسپورټونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړی دی. دغه وزارت لخوا پرون ویل شوی چې د پاسپورت له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له ادارې سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورت د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی ګراهام تارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شوی. 52 کلن تارپ چې د انګلستان د ملي لوبډلې لپاره یې 100 ټیسټ لوبې او 2 اتیا ورځنۍ لوبې کړي، 13 میاشت د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. او د روسیې پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثره اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته 100 ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ورشچوک پرون وویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیري د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. دغه راز د ازادۍ راډیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم فالو یا تعقیب کولی شئ. د ټویټر پته ده azadiradio.com. مخکل دې چې 19 پروګرام ته وار وار کو یو راپور راخلو چې د اوکراین د جګړې په اړه دی. په واشنگټن کې د وی استخباراتي ارزونې لمخې د روسي ولسمشر په اوکراین کې د وی اوګدې جګړې لپاره چمتو کیږي. د دې علت دا خودل شوی دی چې ولادیمیر پوتین د اوکراین له ختیځ ورها خو هم پراخ پلانونه لري. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینس وایي په دې باور ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې اوږدمهاله جګړې ته چمتووالی نیسي. میرمن هاینس پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگټن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړې زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډېر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینز په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونیشي او دی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې د لویدیځ له سخت غبرګون سره مخامخ شول او پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. له بل پلوه روسیې پرون وویل چې د اوکراین په اړه به د ملګرو ملتو د بشري حقونو په ځانګړې غونډه کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا پرون اعلان وکړ چې د کیف په غوښتنه به په اوکراین کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په خاطر غونډه وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي دي چې د روسیې استازی به دې غونډې ته ورنشي. د دا غونډه یوه نوې سیاسي لوبه وبلله او ویې ویل چې په داسې غونډو کې د روسیې خبرې نه اورېدل کیږي. ملګرو ملتو ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه تر 5 میلیونه ډېر اوکراینیان مجبور شوي دي چې د خپل هېواده کډوال شي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونه ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست یې چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی. په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي، صفر کې ضربېږي او به لې راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خډي ډالر د سر نو یا بنیتو کې په نیټ باندې مور څه ځکه چې ډالر به کنه افغاني او پاکستاني کلداري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې هغه چې موږ وکړې په تیر حکومت کې موږ چې والی او په اوسني حکومت کې چې والی خو زموږ خبرې څوب نه وري ګڼ ورو بوجې په یو نیم زر افغاني او اوس په دوه نیم زر افغاني ده. همدارنګه چې د درې زره کلدارې باندې اوس په 15 زره کلدارې باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ازانوي په افغانستان کې نشته دی او ګراني شته دی. همدارنګه تاجران دي او کسبداګر دي، د پښتنې څوک نشته دی. که د لسې په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که د زرې خرڅي د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی څوک د پښتنې د تپوس نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سفوت په لوسوالي کې وچکالي ده. اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده. د خلک در په در خاورې په سر دي، باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالي څخه ستړي دي. هیله کوو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مهاجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه امي کې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی، په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زور یا ګولډ په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه مودې ټوله د عامو خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي، دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترام تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطنیار دی. له خصوصیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی یم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه داسې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلک ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو پیسو کې شپته فیصد مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می هیله ده چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي، دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیطه ولري او دیدی تر څنګ او یا پیژنګلې ولري، نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي وکیان مستحق وي. باید دې سم فلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلن وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت څخه وزانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي. باید نړیواله ټولنه هم باید دی پر افنیت پیژني او دی باید هم خلکو ته کارونه او فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي بېخي لکه پخوا په څیر باندې څنګه چې جواري سبو تناسل هغه جواري سبو او تازه نه پیدا کیږي.
السلام علیکم سلامونه احترامات وړاندې کوم. ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار د کندهار ولایت د چارباغ د سیمې سم دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان وګړ که غواړي ما سره کومک وکړي د پنځه شپې کې چې مانه د پخ کړې نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانې له وجې کومک وکړي. سپاره بیا شپږ اویا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس.
طالبانو سره ګزاره سخته ده، مرګی خپله کوي بیا څوک کوروالی جړات هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره ګزاره سخته ده، خپله کوي بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي ګیمس بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څه نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. نو ولس کې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتاد شویو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه. ازادي راډیو
بایا السلام علیکم صاحب دارې بخیر شم مخېلي کرا دي ټول وزیر اټو ټول پر کوم سلامونه وړاندې کوم. ورو د خپل د سوین د کندهار او زاد سر تماس کې مرو دغه دغه مشران تجمان مشران خو دا فایشات دې د پاکستان او ورته سمور باندې هم دي چې هغه دغه سرویس دوه کال کې چې په افغانستان کې لا صحانه کوي دا ته نو دغه لاس سرون نه مخکې نه کېواله لا سکار کې وکړه. دا غوانو لکه سلام علي ختم دروره.
زه د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د بایلغ اوسېدونکی یم. دا د چوپان ولسوالۍ ډېره وچه ده او ډېر اوبو سره وچکالي سره مخامخ ده. باغونه یې وچ دي، کچېرې دا موسسې یو یو پاسد یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلي، دغه د بایلغ دوه بنده دي په غره خواته دي، نو چا ته دغه نه جوړوي چې دا بندونه راته وتړي. او دا د چوپان ولسوالۍ ده د بایلغ اوسېدونکي به ټول اوباد دي. دا مې پیغام ده، دا دې ته لوړو مقاماتو ورسېږي. با احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کښې داسې وایم. دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کښې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یوازني خلک چې په نړۍ کښې په سختو شرایطو کښې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مو دی. دا ماتلي دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي کولی. موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو کې زموږ سره مرکه وکړي. موږ به دغه وزر چې دا وزر موږ ته پېښ دی زما تلی په باب زه به اسناد کښېږدم. دانګي اسناد داسې د مدني په ولسوالۍ کې تر سانګیر بې پرینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نونس کالو شلو کالو د سانګیر په لیسه کې د وم سن یو وم سن د انجینر لپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوق بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته موږ یو د وم سن پیدا کړي د انجینر لپاره د سانګیر په لیسه کې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنی موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کې بېلوالی راولي دا د